وبجې شو احمد شي بنه السلام علیکم دا سجرړو د دې سات خبرونه مایکروفون تاسو پروګرام درو چې فريده سیال وړاندې کوي مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د امریکا ستاسو جرګې پرونسیشن بیا غلای هتا سویپ کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندې شي د ستاسو جرګې خړی او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځنی ختیځ مرستيال ټیم بورډ چټ ویلي د امریکایانو د مالی پیسې باید د دوی د دشمنانو جیبونو ته ولاړ نه شي بورچت چې د دغه لایحه نوښته کړی دی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوې لایحه له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال له لوري راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږل دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.7 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دغه هیواد د راتلونکو په اړه بحثونه کوي د ښځو له ګډون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته هغه دا خبره پرونسیشن بي د جون 15 پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د باندې یادونه کړې ده د جون 14 د ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورځ منځل کې شي رینا امیری دغه څرګندونه د استعمال کوي چې افغان میرمنې د دبه دراتون کې غونډې لاسټي بحثونو څخه منه شوې دي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې د شلوبري نړیوال جام په نیمه پایلوب کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په دورشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر فشار لاندې راولي جوناتان ټروت فرانس پریس اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډلې داس مال دی لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پایلوب کې د ماتیا بریا سابقه نه لري په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5 بجو سره مخامخ شي د امریکا اړوند د سایپان جزیرې وی محکمې د ویکلیکس بنسټ کې شوډونکو جولیان اسانج نن د چنګاش پښپښبشتمه نیټه آزاد کړ دغه ګام د هغې حکومت له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسي ست قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوی اسناد او ته لاسرسي پیدا کړ او خبره کړې دي هغه نن له آزادۍ وروسته استرالیا ته ورسېده اسانج تیر 15 کلونه د بریتانیا په یو زندان کې چې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې و تیر کړل نو موري تر زندان مخکې وکاله په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه پر هغه تور دی چې په امریکا کې په زرګونو محرم اسناد خبره کړې دي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريدا سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ ستاسي قرباني وو د طالبان حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده د دې وزارت وایانت عبدالمتین قانی د جون 14 پر خپل ایکس پانی لیکل دي چې دا ټلیفونونه د کورنیو چارو وزارت اړوند په انتکریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبت او رجستر کیږي غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبت او رجستر کړی کنه کلمو چې موبایل رجستر کوو هلته لتاسي څه ډول معلومات خوختل شوې دي په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جوسیات نه دی ورکړی او نه دی خبري کړی لتاسي څه ډول معلومات خوختل شوې دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه اندېښنه لري چې په دې سب سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي او کنه کولای شي چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهي او دغه پوښتنه را سره سواب کړي. لدی سربیره د چې دغه موبایلونه څنګه ثبت راجستر کیږي، امکانات شته او کنشته چې د طالبانو حکومت په کوم امکاناتو دغه موبایلونه ثبت راجستر کیږي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څنګه د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي، خونن موږ ملمانه لرو. لدوی وو پښتو چې د موبایلونو د ثبت او راجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس محل په جرمني کې د ټکنالوژي ونو وخت په برخه کې څیړون کړي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشه، په خیر راغلی. په پایل کې کا سمندر صاحب، تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او راجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې په دې اړه څه ښکارا نه ویلي. تاسو راته وایست د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او راجستر پروسه څنګه ده؟
ډیره مننه تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تیرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ کړی و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځن د موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده، د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي. چېو د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابرات او د ارتباطات او د نړیوال پالیسۍ او همدارنګ د هیوادونو په ملي پالیسۍ په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایم د مخنیوي په خاطر همدارنګ د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګ د انټرنیټ کې کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید بیر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت لا رجستریشن سره یو جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم به تخنیکی لحاظ هر موبایل چې په نړیوال سطح باندې تولیدی یا جوړیږي، هغه موبایل د آی ام ای په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارون کنه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولې کی، نو هغه بستونه دي چې هغه په پالیسۍ او هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل باسط هم سره د باسط صاحب تاسو مستړی مشه خبرونه ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر سبیا دونه وکړه چې پر هیواد کې د ټکنالوژي او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمې برخې چې په دې برخې کې کار کوي، اتمن دوی د پالیسیانه جوړي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویل دي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی، پاترا اداره کې اتمن د ټکنالوژي وزارت سبا مولا نږدې نه پاتې شوی یاستي، دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه لومړی خو سمندر صاحب ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم، او دویم قدم کې مننه آزادی رادیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپورته کړله. رښتیا هم دا مسله لنن څخه یا میاش دوه څخه نه شروع، زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم، دا پروسه د داخله وزارت شروع کړي و تقریبا یو نیم کال څخه د پاسه واغه وخت کې مونږ ته دا چا اپروچ هم شو چې د دې لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي، او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پیلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره براشم. لومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رجستریشن څه معنی، دا کار زمنګ په گاوند کې پاکستان هم کوي، دا کار په گاوند کې ایران هم کوي، او یواز نه زمنګ هیواد په دې منځ کې داسې ده چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي. دا یو کوچنی دعوه ده پیلان دا راځم چې څنګه دعوه ده پاغي به هم خبره کوو. موبایل رجسٹریشن او څنګه سمندر ته بوې دي، د سیم کارت رجسٹریشن او د موبایل تو جلا خبرې دي. سیم کارتونه په تذکرو باندې رجسٹر کیږي، هغه پروسه هم اوس شته، اداره کې روانه ده، پاغې هم که ضرورت ورنه به واچو. او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي، د دې رجسٹریشن عموما په نړۍ کې د IMEI واسطه سره کیږي، انټرنیشنل موبایل اکوپمنت آیډینټیټیز چې ورته وایي. هر موبایل زمونږ ایتاسې یو خاص 15 عددي نمبر لري چې په هغه باندې پیژندل کیږي. جمع سنور معلوماتي مونږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وایو، یاد دي دي علي یاد دغه موبایل یاد دي ډیوایس پاکله معلومات چې هغه کې مهمه برخه IMEI دا ورپسې د موبایل ماډل او سایز او نور اسپیکټروم موجود وسیږي. عموما په نړۍ کې د موبایلونو رجسٹریشن د IMEI په واسطه سره کیږي، چې یوې د CEIR په نامه سنټرل اکوپمنت آیډینټیټی رجسٹریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټنډرډ برابر خلک امپلیمنټ کوي. او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی، او په هغه کې په خپل خپله د IMEI رجسٹریشن دی او د هغه ثبت کول دي، دغه کار ته موبایل رجسٹریشن وایي. زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي. یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی، ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره، او د قومندانۍ لخوا، مختلفو قومندانۍ لخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو. هغه دکانداران چې د شاروالۍ سره ثبت او رجسٹر دي، هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایلونه چې شته اوس در سره دي، یا یې خرڅوي او یا یې اخلي. د دې موډل نوم، کمپنی، برانډ، جمع IMEI به ته ماته په دې فورم کې لیکي. بیا دوی دا فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی، په هغه کې انټر کوي، ډیټا انټری کوي. کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیر زیاته کمه ده. دا چې موبایل رجسٹریشن ته موږ ولې ضرورت لرو، یا د یو ملت په توګه، یا د یو ټولنې په توګه، دا هم مهمه خبره ده. کاشکې پخوا نظام دا کار ته سره کړی وای، خو اوس هم یو ضرورت ده، مهم ضرورت دی د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دقت خوري چې کوم دیوال لري.
خغله بس مدلته یو پښتنه پیدا شو، کله چې له دکاندار نه وختل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه شلري، یا خرڅوي، یا اخلي، دا باید رجستر کړئ، دغه موبایل ټول جزئیات ولیکئ. د کورنۍ چارو وزارت ویان په خپل اکسپانې لیکلي دي چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غل نیولې دي. کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ته راځو، دا په دې معنی چې غل نیسو، موبایل ورناخلو، او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو، دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وز موبایل مربوطیږي، یا نه کارون کوي، دغه جزئیات چرته لیکل کیږي؟
اگزاکټلی امدا مسله مهمه ده چې دوه کوم خبره کوي. دا کار په خپل ذات کې یو درست کار دی، ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنت کړی دی، او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنت کیږي. لومړی دا چې د غلاو او جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره، دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالوي، د یو چا پیدا کول، د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په سارولو کې د موبایل رجسٹریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي، هغه دا چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار تر سره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کوم چې متاسفانه په نړۍ کې د IMEI بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویوو موبایل د 2500 موبایلونه په یو IMEI باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، ای سیم IMEI نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې لږ دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه پراټ هم تر سره کیدلی شي په دې کې، په ایمی رجسٹریشن کې وو سو واقع په افغانستان کې زما په انداډي زیاتې کمی واقع دي او هغه فعلاً هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته ده چې زما ایمی ټراکیږي چې کزی دوباره فعال کوم او دا واقع داسې نه دي وو سو شاوخه وو سو څومره یاد کړی دي کورنۍ وزارت چې دا دی غله دونی ولې کیدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی اوسېږي په بل چا دی خرڅ کړی وي او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ورکل شوی وي یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې تو وایې ما اووه سوه یا څه د پاسه اووه سوه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی نه بلکې تا دا آیډینټیفای کړی دي او دا دې له وجې شوی دي چې فعلاً د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس چې دا واقع کوي د غیلم نشته دی که واقع شنو دا ګوند پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته هارډویر بیس ایمی چینجنګ پلیټفارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي البته پاکستان کې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره کوي د یو ډیر ښکته ماډل د کوچني موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ ماډل ویوو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې د ایمی نمبر زما ډیر ښکته ماډل دی او د ټیکس کم ورکوم په افغانستان کې خلاده شې نشته ده نو دا داوا هم درست نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا وو سو شاو خاص غلنی ول شوی یا دی د جرایم مخنیوي د شوی کیدلای شي یو ستاند اندازه پکې شو خو دا ریالیسټک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رجستریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رجستریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره هغه نظامونه چې غواړي سو کرک کی سو پیدا کی وساري نو دا ډیر لوی رول لري کته کاسو یو اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ ان کوي نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ځای په دې ځای کې به تا ان شو یا ټریکینګ کوي نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رجستریشن دا چې څنګه امپلیمنت شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي کوم چې متاسفانه موږ فعلاً اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دې لپاره نه لرو دا حق هم نه جوړیږي
خپل بس په دې چې څنګه په افغانستان کې پلي کېده شروع ستبم ډېر خبرې وکړو زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ سب ترجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه لکه زما ټلیفون دا د زکاره ومه زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته سب ترجستر کوم دوی ماته فورم راکې زه به د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم خپل نوم لیکم او که دوی مثلا مان دا پوښتنه وکړي چې چیرې ارتیا شو ستا موبایل روک شو مونږ کولای شو ستا موبایل ټریک کو کنه لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه او زه وایم چې تاسو کولای شئ د دې په پای کې خپل امضا مو کوم او دغه فورم دوی ته تسلیم کوم فرض کبل او زه د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکم دوی ما ټریک کولای شي په دې اساس باندې زما غا ډیټا کارولای شي کنه
او دا کار کولای شي کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاسته ورسیږي کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول اسانه خو زه دغه یو وضاحت ورکول غواړم دغه فورمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه غسل کیږي
نوم څنګه
نوم تذکيري شمه را غسل کیږي
ادرس
هغه د دکاندار څخه مشتری څخه نه دکاندار وایي چې ما په پلان کې د موبایل خرڅ کا پلان کې څنو میږي او تذکيري نمبر یې څه ده او نور څه معلوماتو ما ته غفور هم رسیدل او د سی ماته نه همیاش مخ کې د وخت ورته سیستم برابر کړي د اتحادیه د موبایل فروشانو د خلکو د کابل
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورنه غواړي لکه ما کابل کې کتلې دغه جزئیات خو دوی ورنه غواړي لکه دکاندار خو چانه پوښتنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره شي خو ورنه غواړي ادرس ورنه غواړي
نو په بیخي ابتدایي ټیسټ کې دو یو ساند از دا کار امپلیمنٹ کړي خود دا ز بیا وایم دا ریلایبل نه دی لکه واقع ته نګدې کار نه دی تنه شي کولای شي د هر چا موبایلونه راوخلی او فورمه ډک کیا او یو وګت پروسه دلته جوړه کی او په دې سره مخنیوي هم نه کیږي د ډیرو واقعو ځکه دا کار پراپر نه دی په صحیح طریقه نه دی نو دا کار لکه امپلیمنٹ کړي خو ډیر کم ځایونو کې او دا فورس کوي په زور لکه دکانداران د اتحادیه دو فشار لاندې نیول او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیول چې تاسو باید دا کار وکړئ
مندنه کور ودان خغله بس تاسو به تر وګرځم خغله سمندر ک تاسو تر شو د خغلی بسل خبرو داسې ښکاری چې د دې کار پلیکول یا پټول کې په هیوات کې ملکول یو څه د ستونزو تر څنګ غټونه ظاهرا هغه څه چې ولست ګټه ده کم ده حکومتونو ته ګټه ډیره ده کچېره داسې وی ډیر د ولس په ګټه باندې نه تمامېږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډیر تمامېږي دلته حکومتونه د دې ترشا خپل غ سیاسي او کمې موخه چې دوی لري اغه لټوي کنه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکی لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارون نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کی
ډیر مننه لکه څنګه چې بسیت چې کوم اشاره وکړه په ټوله کې د سیم کارت رجستریشن که څه هم د پروسه په خونه شروع شوی و خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه په تعقیبوي د سیم کارت فعال کېدل لپاره لومړی اساسي شرط دا دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي دوی باید خپل الکترونیکی تذکره یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي کې هغه دوی هغه په استلار رسلار ورته وایي یا دکاندار او یا خپل د مخابراتي شرکتونو څنګه اوسې دوی کا الکترونیکی تذکره یا کاغذي تذکره او پښواندای بړه عکس دوی ورنکړي شي هغه سیم کارت مو په نظر نه فعالېږي څومره چې معلومات لرم نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کې درو کې د مشتری مکمل معلومات د تذکره شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت ته استول کیږي او بالاخره د هغه سیم کارت فعالېږي د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه راپه دی خو د سیم کارتونو د کریډیټ څخه لاس کې ساده مالیه ګرځول کی اوس کا را شو د موبایل رجستریشن ته لکه څنګه چې باسي څه ویل ما مخ کې اشاره وکړه د موبایل د رجستریشن لپاره آی ایم ای یا هغه په ساده استفاده سریال نمبر کارول کیږي د ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیه راټولولو لپاره یو بل لار خلاصول شي کمو غو تاسو وګورو لاند د مو غو تاسو غونډي هیوادونه په ایران او پاکستان کې باسي څه ګون اشاره وکړه تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي مشتریان یا د موبایل کارون کې دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي او هر کله چې دوی دولت هغه ټاکلې فیس ور نه کړی د دوی موبایل د کار دی دا په دې معنی چې یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچو دغه موبایل بنور کار نه ورکړي دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي
نو له مالیه هر کارون کې مالیه ورکړي او به خصاص خبرې من قطع کړي هر کارون کې چې موبایل کاری مالیه به ورکړي
دقیقا په پاکستان هیواد کې کوم غو تاسو وګورو ک یعنی د موبایل یو هانسټ چې ورته وایي په انګلیسي کې یا موبایل ک دوی رجستر نکړي یا په دوه کلو کې یا په یو کال کې چې څومره غټ کله یو وخت په کله چې ستای کاغذ دولت ته ونه سپاري نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکړي البته هغه د ګاډ کار لوي نو دا په دې معنی چې د سیم کارت لږ فیصد مالیه یا د کریډیټ مالیه نه اضافه که دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه راجستر کړي او مالیه وضع کړي نو په دې اړه تر اوسه رښنایي نشته او تاسو په دې اړه معلومات ورنکړل دا یو موضوع ده او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه د څومره ګټه رسوي یا د جرایمو په برخه کې یا د غلو په برخه کې تاسو یادونه وکړه دا نو په ټوله کې په مخه پورې اړه لري اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابرات او محرمیت و ډیره مهمه موضوع ده په نړیوال قوانینو کې همدارنګ د افغانستان د مخابرات او یا د مخابراتي خدماتو پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ترلاسه ونه لري یو د مشتری هویت چې د شرکت سره ثبتیږي او یو د چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم رئیس پیغامونه یا تلیفوني اړیکه یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ تاریخ مثلا مسیج کی په ټوله کې دغه ډیټا ټریک کېدل او د دې کتل د مو په نظر باندې ډیر ستونزمنه خبره ده اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو دغه
خو خغلی سمندر کچیرته بیا سیم کارت دی او چا سبتوی ورسره ټلیفون سبتوی بیا ستونزمنه ده کنه بیا کولای شو چې دغه شخص موبایل ته زایت موبایل کې چې ډیټا دغه تلسرسي پیدا شي
د ما په نظر د موبایل ډیټا ته لاسرسی اسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری دغه نه کټه اخلي ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسی هم سخت دی او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکی لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته وایو د ټکنالوژي له اړخه، د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه یو که موږ تاسو وګورو د تېرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هېواد ته واردېږي، یعنی چینایي موبایلونه راځي مثلا یا داسې موبایلونه چې دغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسي سو اشاره وکړه د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د ایم ای آی او د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټوله بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي. نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولولو دپاره لاره خلاصولی شي، اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلی کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی بسیط که تاسو راته ووایئ، ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیې پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کوي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نور هم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغه کې به زیاتوالی راځي؟
ډیره مننه. زه چې څنګه ګورم چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرې د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړی کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وین، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمر جید د دې ډاټا د ثبت کولو ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه ده، څومره موبایلونه په کومه لار راځي دغه یو غټ سردرد د داشتیر نظام کې دا کار نه تر سره شوی. زمنګه ایتاتې د بارډر او د اموال او تګ او راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشټوالي لوجه دا یو سخت کار دی چې دې په مالی باندې کنټرول وشي. خو دا کم شې چې فعلاً اناونس شو اعلان شوی دی او خبرې خپور شوی، ما ته فعلاً د مالی د راټولولو نقطې نظر نه ښکاري. دې تر شا ما ته دوه موخې دي، یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شي، او دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسیږي د هغو د ټریکنګ لپاره د هغوی د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادواري وکړم چې د موبایلونو د ایم ای آی یا سیریل نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بے معنا کار دی، تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی، چیرته استعمالیږي، یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی، نو لدې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه 100% مطمئن دی او بې معنا کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي دا غي لار نه ده چې مخابراتي شرکتونه ور سره ډیټا خپل شریک کړي. دا یو بل دروازه یو بل
سردرد جوړوي ملت لپاره، ځکه زمونږ ډیټا مخکې لمخکې د مختلفو ادارو سره شریک ده، د امنیت سره شریک ده، د اترا سره په ریئل ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغه سره شریک ده، او که یو بل اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کړي نو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه منګا دا کار کته سره کو باید یو قانون لاندې تر سره شي. منګا فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو، بیا په خاص توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټانډرډز دي، لکه په اروپا کې د جی ڈی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن.
و بخیر خلای بس و بخیر دا خبره مودل ته قطه کوم، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په دې اړه باندې تاسو ته فورمام راغلی و غوښتنم در نشو و چې ور سره پکې کار وکړي. اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم زینې چې تاسو ته دا غفر راغلی و د دې موضوعاتو یادونه به کړی و، تاسو ورته په دې برخه کې څو وړاندې زونه ک ځکه چې مختلف ادارې په عین وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي، څوک ټلیفون ثبتوي، څوک د چا سیم کارت ثبتوي او مالیه ګرځي، یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندې زمونه ک یا دا خبره مو ورسره شریک نه کړ چې د کورنۍ فشار وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده، یا دا د غوډ کار برخه ده.
نه ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چې هغه د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وخته، چې دغه یو فورمه ده موږ نه دولت غواړي چې باید دا نو ډیټا ځان سره وساتو، دا په اوراقو کې ساتلې سخت کار ده، نو دې لپاره که یو سیستم جوړ کړی شي تجارتي خبره واغه. خو نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه نو زه دا ډاټس کن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد امدا کارو، هغه د دې ادارې له خوا تماس نو بلکې یو تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول، او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکړه اوس دا خبر سره سر ورکوم نو دا هغه پروسه.
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان درنه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان درنه مو وتل، فکر کوي دغه کار اسانه کار دی یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلی شي، یعنی که متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري؟
نه متاسفانه چې اوس افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دي پاتې، او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده. هو د یو خبر جوړولو لپاره د یو نوم جوړولو لپاره شروعات کیدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي، او ته چکل اپریشن وړاندې وي سي پراخه کی بیا غو مشکلات د مخ ته ټول راځي، او هغه وجا دای چې کم تکم سټانډرډ نه لري، تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کی. نو شروع ډیر خوندوري چې ته یو ویب سټ په شکل یو ډیټا بیس په ګراف په شکل یو ګوري، یو زر 2000 کتان د سر رجستر شي، نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوښنه یو سیستمونه نه کیږي، او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کیدل شي. شته ده ډیر کم متخصصین ال د خاوره کې پاتې دي، او هغه زه زیات څومره پویږم زیاتره په دې حالت کې دي چې بیرون وظیفې سوق واخلي، سو په یو باندې او په بل باندې ووځي.
بندنه تاسو به تر وګرځو ورېدونکو لپاره پته مې دوی بر واخلو پښتنې به هم لا تاسو په پښتو واتس اپ کې را سره یو ورېدونکو ل ډیر وخت پته مې نو مور ته واخلي او د کم ځای موړي کني ولې
ډیر زیات مننه اختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ.
خادم صاحب مهرباني تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت رجستر پروسه پیل شوې ده کنه؟
نه خپل خو د واشر ولسوالۍ کې زاد هلمند واشر څخه څنګه په واشر کې نه د پیل شوې، په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته دغه دوه نمائندگان چې د سیمه کارتونه رجستریږي، بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته په جواز افغان بسم شپې کې تفصیل کم نور شمیرو خلا ده په درک نه درم نور سیمه کارتونه چې د اطلاعاتو د نور هغه ته باندې دونه راغلی وکبنه خو افغان بسم ته ګړې په ګړې د میسجان راځي چې شمیرې بندي جوړ دي نو کسانو ته درک لرنه چې هغه سیمه کارتونه ورته بند کړي وي. خو دا رجستر پروسه چې د زما په فکر باندې دا داسې سی شفاف نه دروانه.
خادم صاحب د سیم کارتونو د ثبت رجستر په اړه خبرې نه کوو، د موبایل په اړه باندې چې تاسو یې په لاس کې لري کاروي، د دې په اړه خبرې کوو. طالبان حکومت وایي چې دام ثبت رجستر کوي، د دې نه خبرې
نه په دې اړه خبر ما ته ځنه خبر څه نه پوهه
هو د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې دغه کوم ټلیفونونه چې تاسو په لاس کې لرئ ګرځوي استفاده ورنکوي دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي فکر کوي ښه کار ده
څو خو چې پکې کوم دا خو ډیره غټه خبره ده د دوی تر قبضې دا به اخیر ډیر لوړ وبنو امکان نه لري ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفونونه سره تبادله کوي بیا سودا کوي پلوري هغه بیا څوک افغانستان تر روان څوک بیرته ایران ته ځان سره وړي نو دا به امکان نه لري چې مکاټونه موضوع لا سي سات سره ونه رسو دا ځکه چې مکاټ زما د یاستا په تذکره راځي سره ومه دا چې وګړ وړ حال را روان دي د خپل د نمائندګۍ ته ورغنه تر اوسه نیمه مکاټونه نه تپتي مو تر مخه چې مکاټونه او دا چې موبایل نه ترتبه دا خو ناشنه ده زه فکر نه کوم چې دا سي وسی او کول سیم ګټه به ونه لري
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې خدم سپ چې واشیر نه دیړي کني والے وبل اوریدونکو هم را سرهشته نو مور ته واخلی لکم سه مالی کني والے
السلام علیکم خور سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت درغندا ولسوالۍ ز ټلیفون ته کړم
اشرف سپ تاسو ستړي مو شه پروگرام ته بخیر راغلی د تاسو ورته خبري استه چې د طالبان حکومت یو پروسه پیل کړی د خلکو غواړي چې په خپل شخصي ټلیفونونو ثبت راجستر کړي
مننه خورجان یو سلام مېلمه صاحب ته وایم او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبرې پر وکړلې سلامونه مرته وایم خورجان دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده سېسته هم ډیر خوشاله خورې چې دا په موضوع خبروي موږ تر اوسه دا سي په دې تر چې پای کا سرم نو خبر لک خادم صاحب چې ولل دا د ټلیفون راجستر شې یو د سیم کارتو خورجان یو د ټلیفون دی نه نو تبع ور وک خورجان ګوره دلته چې یو تذکره په څواخ جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلې لانه نو بل تاغه تر څنګه دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي بعضي د اخر په داول سوالي کې وصول لې چې خلک ولته ولایت ته لاسرسي نه کولای نو د رښنایي واغ کې خو خلک د پرېږد چې سیمه کارتونه خلک ولا کړی دشتار کړی نو دا به زم خورجانې ډېر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو ده او دا چې یو پښتون بل د سکوم چې دا ټلیفونونه خو دوه ترتیبه ټلیفونونه دی اوس اکثریت خلک دا واتس اپ او د نیټ ټلیفونونه استعمالي دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې دا سارا ولسوالۍ لکه نیش غورک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واجې د زنګولو د لپاره خبرې پکې نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټوئیټر خبرې کړې دي ویلي دی اواز ګرځند ټلیفونونه نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړه ټلیفونونه وي کغټ وي سکرین لري کنه لري نو ټلیفونونو ثبت راجستر ویاله یعنی چې تاسو ټلیفون کاروي هغه ثبت راجستر کیږي کغه وړو کوي کې غټ وي خو بیا موږ بل باندې په دې رڼا واچې چې د دې هدف څه شي ده
پوري واپستانه پاته
مېره باندې
ما واپستانه دلته ما ویل مال ک سیم کارت وی ک ټلیفون درجستر ته خو موږ منه خوشاله یو موږ وایي چې دا اسانتیا پښ کې راسي هغه ک د سیم کارت وی ک د ټلیفون وی نو وس د یو ټلیفون د پاره وس د ټلیفونونو سره چې یو نیم سل افغانۍ کې ماتوي خلک ځان کوي د دې لپاره به نوم کابل ته ځي برا تر مش شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی د رسول عمر وايي چې دا لړۍ کده سیم کارتوږي کده ټلیفونوي ولسوالۍ ته وايي چې دا لړۍ وغزلو سي بخصت برب خلک لرسرسي ورته کوله سي دا یو غشتنه د حکومت سره لرم د میلما صاحب سم دا پښتنه لرم چې دا معلومات د افلار تراکي چې هغه غټ ټلیفون کې ښنه
مننه کور ودان دوی به اتمن تاسو ته د دې پښتنې جواب درکړي خیا سمندر صاحب د دې اوریدونکو اندېښنه بم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او راجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په ځامات نشي ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورزي ولسوالۍ کې به ثبت راجستر کوي تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري خو بیا هم د دې اوریدونکو د ډاټګرین لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت راجستر کیږي لاندو کې
ډیره مننه مخکې مو اویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې و کلونه ونیول او اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنی هغه سیم کارتونه چې کارول کیږي حتی مخابراتي شرکتونه باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټون کې شې یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکو. دا په خپل کې د خلکو حڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي. اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام لپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضروري دی او ټکنالوژي هم دارنګ د دوی لپاره بودیجه پکار ده. او په څنګه ډېر وخت ته اړتیا ده لکه څنګه چې دا غوړیدم کې وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده. تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی، هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي. خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هلته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي، دا چې مخکې باسد سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخلې د ما په نظر ما مخکې وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه ښکیل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري، هغه مثلا که د مالی وزارت د مالی اړخه مسؤلیت لري، همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي، همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه. یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګان ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي. له بعد مرغه په تیرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه، یعنی امنیتي ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابراتو وزارت یا د ادارې سره پوره همکاري کړې وای، د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کتلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت راجستر نه یعنی اگر دوی رسلرز یا اگر کس دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی ته باید اجازه ورنکړل چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي. تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی، نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډیر سیم کارتونه خرڅ کړي، حتی خلک تشویق کړي، حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوه یا درې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري. اما په څنګه کې ملي پالیسی جوړول نور هیوادو ته وګورو، یو پالیسی یا یو
خلک سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي، فکر کوي دا به بیا دغه تجارتي فکر چې شرکتونو درلوده چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کړي پرته له دې نه چې هغه اخیستون کې راجستر کیږي کنه کیږي، اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پیل کړي.
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي، اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده. همدارنګه د موبایل په راجستر کېدو کې هم کله چې موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یادا چې د موبایل اوسنی کارونکي. نو اصلي که دغه پروګرام په ملي سطح باندې یعنی تطبیقیږي نو بیا خو دا یو ښه نقطه د هغه د ثبت د موبایلو دپاره نه شي کېدی، ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې راجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه اسانتیا رامنځته کول کدای شي داس یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین باره باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په ویب پاڼه یا په ویب سایت باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارونکی وکولای شي په یو لرې پرته ولایت ولسوالۍ یا کلی کې وکولای شي د انټرنیټ په طریقه خپل هغه راجستریشن وکړي. اما مخکې دنه چې راجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسي رامنځته کول او د ټولو ښکیل اړخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډیر مهم دي. په دې اړه عامه پوهاوی ډیر مهم دی. په تیره کې هم د سیم کارتونو د راجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خنډونو څخه دغه وه چې د ملت ته یا هغه د سیم کارت کاروونکو ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړل شوی نه و. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د راجستریشن یا به ثبت د سیم کارت خاصتا په ځانګړې توګه که موږ وایو چې دغه پروسه په نورو هیوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپلو اهدافو دپاره. په ټوله کې یعنی دغه څه نوی کار نه دی، د نړۍ په نورو هیوادونو کې تطبیقیږي خو د ما په نظر لکه څنګه چې مخ کې ویل په افغانستان کې خاصتاً د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو ویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جالی سیتونه هیواد ته راځي، نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده. د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډېره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت رجستر کېدو همدارنګه د موبایل د رجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي د دغه ډیټا ساتنه ډېره مهمه موضوع ده. ځکه په اوس وخت کې باسط شو اشاره وکړه چې د سایبر سیکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې د ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سیکیورټي لحاظ تدابیر نیول ډېر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نه شي چې دغه ډیټا راټوله شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاسته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خانه تشویشونه په دې برخه کې شته دي او تبعید چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي، خو امکان لري خو وخت اړتیا لري. ډېره
مننه سمندر صاحب، تاسو بیرته راګرځم کاوریدونکو نه وی وربشو بسیت خا اوریدونکو را سرنشته خغله بسیت کې تاسو راشم. تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه او یو اندښنه چې کېدې شي زما په ګډون ټول کسانو ته چې اوس د ټلیفونونو د ثبت او راجستر پاړه باندې اوري، دا د شو چې رزه خپل ټلیفون ثبت راجستر کوو، ما دا چانس دولت ته حکومت ته په لاس ورزي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسی پیدا کولای شي، که په هر لاروي هغه کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت راجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلاً داسې قانون چې وکولای شي د دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده، په داسې وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخت خبره ده هغه کسان لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په حق له ډیر حساس دي یا د خپل معلوماتو په حق له حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې دا نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دېره بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، دا خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي، نو د دې کار تر سره کول مخکې لدی چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجودی دا کار تر سره کول سختي زیږوي او بیتباری زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ، دا یو 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 ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو بل ستونزې چې دغه کمرې چې طالبان حکومت په کابل او نورو خارونو کې بندولې او هغه څه چې ما کتلې، حداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو، چې هغه د نن په کور کې سکرین بند کړای، د دروازې په خله کې کمره ده، بیا د ویډیوګانې او انځورونه په سوشل میډیا خپاره شول چې د نجونو ځینې ډلې زکسونه وو او ویل کېده چې دا په کابل کې د کمرو له خوا خېسل شوې دي، اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل. دا خاندېخنه څومره ډیره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه، معلومات دا ور سره راووزی، او کوم کسان چې ټلیفون افغانستان کې کاری دي، تاسو توصیات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي، څه وکاري، د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي؟
بالکل، کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه، زه به اومه مغه د د علم خبره کومه، د بیسکس خبره کوم، چې هغه نوی بیا دغه کارونه تر سره کیږي. د کیمرو نصبول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوص کسانو د کتلې او مخصوص کسانو د ډیټا ته لاسرسی درلودلې، چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غید نشتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نصبه که نصب دکړلې داغه څومره مشکلات زیږوي، هغه محاسبه باید وشي او نصبولې په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه سي د صرفات کړي، چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوی تخنیکی ټیم پکار دی. په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی، هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټس شته دی چې هغه دغه په طریقه کې چیرته دا کار وشي، نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیره وي، نتیجه یې خو وي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور هیوادونو سره د سیالۍ لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره موږ هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو، هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونني، سو هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا سختې زیږوي او خلکو د تشویشونه ډیروي او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر صاحب کته سره ته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي، یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی، یو ورځ وروسته به مخې ته وړي. یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي، که پالیسی وي که نه وي، که قانون وي که نه وي، دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسو غږ واوري، دوی ته څه ویل غواړي؟ او خپل هغه کسان چې زی خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
د رمانه نه لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، دلته دوه موضوعګانې دي. یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنی تلیفوني اړیکې دي، او دوه هم مخکې چې واسطه تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه د ټچ د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کیږي، دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی په خو جوړ شوی و، از فکر کوم چې تر اوسه به هغه تطبیق کړی وي، مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅ څوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت په شمول هغه کارکون چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي، هغه هم حتی نشي کولای چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي، هغه که د عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایمو په څیړلو په وخت کې که بعدی وخت ضرورت شي، د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانون نه د شخص په اړه باندې معلومات را وغواړي. اما دا چې تاسو ویل په رسنیو کې بعضی وخت تصویرونه یعنی راوځي د کمرو د خانه، ده خو یو جدا موضوع ده، موبایل د رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري. اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د راټولولو نه وروسته په دې اړه هغه تخنیکي سیستم رامنځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ به تاسو وګورو د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مثلا که یو عملي مثال درکړم، په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپله پالیسی لري. په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجودې دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه، چې افغانستان هم په تیرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري، دغه ډیټا نه باید غلطه استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهداف لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انسټالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چا ته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دینه چې دوی دغه ډیټا پروسس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولی دوی اول دی هغه کس نه چې دوی ته وختن لیک لیږي و اجازه اخلي او دا اجازه اکثر وخت یا په کاغذي شکل باندې یعنی امضا ده لاسلیک دی یا په الکترونیکی توګه باندې لاسلیک دی. که موږ تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انسټالو پر ډیر یو وغده ماتن باندې په انګلیسي باندې دوی هغه د ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګا د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګا د دوی هغه اهداف یا موخې دي چې دوی هغه ډیټا څنګه جمع کوي کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولولو موخې څه دي او کله چې په آخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي او په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي بل آخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل آخر هغه ډیټا د هغوی سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطحه باندې پالیسي رامنځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه دا که دغه سیستمونه رامنځته کېږي دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. له بله مرغه په تېرو کلونو کې که موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده او په ډېره کې د ناکامۍ علت هم د ما په نظر همدغه واقع که په نورو برخو کې وو همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیم کارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما وخت کې وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي. عامه په هوای خپله همدغه معلوماتي چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسنګ او د ډیټا پرایوسي یعنی ساده توګه موږ وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کېږي آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ کې یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي خو دا لړۍ روانه ده خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم ثبت راجستر کړم سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولی شي یا هر څوک کولی شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندې وي خیبې مې کاروه چې دومره ډېر جنجالونه ستونزې زیږي. دوی ته څه ویل غواړي دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده دا جبري کیږي ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندول شي درته. دویمه خبره ما مخکې ادواري د سیریل نمبر یا د ایمیای وکړه که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي نو وای فای د کور کې تیره کړي او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي نه ترې ایمی نمبر غواړي نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته او نه بل شي ته لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډیر خلک کوي یو ساده موبایل اخلي دا هغې نه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو پې نظام پوه نه شي هغه ټیکس مسله یې ونه شي. بله خبره زه باید وکړم چې هغه د موبایلونو رجسټریشن تر اوسه جبري شوی نه دي او نه په عوامو دا جبري کیږي. دا په دکاندارانو کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد ته داخلي دوه وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخیستلو وخت کې باید دا کارونه ترسره شي. دا په عوامو باندې جبري کیدلی هم نشي ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کیږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کیږي خو د داسې موبایلونو بیان شي کیدلی. مګر که دوه اعلان وکړي رسمي کم قانون پاس کی چې کم ایمیای چې موږ سره ثبت نو هغه موبایلونه بندو نو باغه صورت کې بکیدل شي دوه بندي. نو په لاندې څوک ډیر تشویش لري اول خو راجستر شوی نه دی د هوا ډیر زیات موبایلونه نه دی راجستر شوی ډیر زیات خو بیا هم کداکار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنټ واخلي او په دې صورت کې موبایل نشي
مړه کولای. مننه کور ودان لته ستوړو قدرمنو هر یو د پانتونو په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر چوسمال په جرمني کې د ټکنالوژي او وخت په برخه کې څېړون کوي د رحیم الله سمندر او د خوندیتابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسط نه چې تر دا د مموز معاملتي او کړه او لته سوریدونکو شاړي کمنې والی وا تر بل پروګرام خې چاره.